دا ماشال ډیو د ازم تاسو کور بای سره الله مومند په خبر کې د شپې 11 بجې شوی په دې خبري غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه وړاندې کوم. امیدوار خبرونو سرټکی د ملګرو ملتونو عمومي منشي د مستونګ د بمی چاودنی غندره کړي، د کورمی ولس له حکومت د لارو پرانیستو غوښتنه کړي، او یوناما وایي د امر بالمعروف قانون پر افغان میرمنو محدودیتونه لا پسې سخت کړي. او د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتونو ستر سکتر انټونیو ګوتیرش په بلوچستان کې د جمعې ورځې برید په کلکه غندل او پر حکومت یې غږ کړی چې د پیښې د عملینو پر ضد کاروایی وکړي. د براسیال کې دا چې پرون د بلوچستان په مسون کې د یو هسپتال سره نږدې په بمی چاودنه کې د ښوونځي د شپږو ماشومانو په ګډون نه کسان وژل شوي او څلوېښت نور ټپیان شو. د انټونیو ګوتیرش ویاند سټیفن دوجاریک پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د معمول خبري کانفرنس ته وویل چې ستر سکتر ټینګار کوي چې پر ملکی وګړو، روغتیایي مرکزونو او روغتیایي کارمندانو بریدونه د منلو وړ نه دي. نو موږ زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو ستر سکتر د برید قربانیانو له کورنیو سره خپله ژوره خواخوږي څرګندوي او د پاکستان پر حکومت غږ کوي چې په دې اړه تحقیقات وکړي او دا یقیني کړي چې د برید د ذمهوارو پر ضد قانوني کاروایی ترسره شي. پولیسو د پیښې پلټنې پیل کړي خو تر اوسه یې څوک نه د پیښې په تړاو نیولي او نه هم لا چا د یاد بمی برید ذمهواري منلي. د پاکستان د سرحدي ادارې چارواکو د خبرو سوداګرو د پولي د امنیت او د کاروباریانو د ستونزو په اړه خبرې کړې دي. د نومبر پر لومړۍ په تورخم کې په جوړه شوې دغه غونډه کې د سرحدي ادارو چارواکو د کسټم کلیرنګ ایجنټانو د خبر د سوداګرۍ او صنعتونو د خوني استازو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت سره په تړلو ستونزو خبرې وکړې. لمچړو سره په خبرو کې د تورخم د کسټم کلیرنګ ایجنټانو د ټولنې مشر مجیب شنواری وویل چې چارواکو ورته په پوله د امنیت تجارت سره تړلو ستونزو د هواري ډاډ ورکړي. د براسیال کې دا چې پر ډیورنټ کرخه د تګ راتګ لپاره د نورو شرطونو د عملي کېدو او وسلوالو بلدونو له کبله دوړخیزه تجارت اغیزمن شوی دی. د خبرو سوداګر وایي دا مهال په افغانستان کې د دوی سلګونه خالي کنټینرونه ایسار پاتې دي او باید حکومت د هغو د راوستلو لپاره د افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا په لکی مروت او ډیر اسماعیل خان په ضلعو کې د ګوزن دوه نوې پیښې مخې ته راغلي چې دا ډول په پاکستان کې سږ کال د پولیو د مثبتو پیښو شمېر 45 لوړ شوی. د پولیو مخنیوي پروګرام وایي له دې سره روان 2040 کال په خیبر پختونخوا کې په پولیو د ختم شمانو شمېر نه هوتا لوړ شوی. پر دې سر بیرا سک کال په بلوچستان کې د پولیو دویش، په سند کې 12 او په پنجاب او اسلام آباد کې یو پیخه سب شوی. په خیبر پختونخوا په ځانګړې توګه په جنوبي وزیرستان کې د وروستیو نا امنیو وسلوالو بریدونو او ګواښونو له کبله د پولیو د کمپین چاري اغیزمن شوی. د کورمی په پړچینار کې ځایي خلکو نن په دریم ورځ هم د لارو تړل کېدو پر ضد خپل پرلته دوام ورکړی. یو ځایي اوسیدونکي میر افضل خان توري د نومبر پر لومړۍ نیټه رسنیو ته وویل حکومت د لارې آزاد او خوندي کړي او هغه کسان دی ونیسي چې تر دې وړاندې پر مسافرو د شو بریدونو تر شا یې لاس درلود.
دروډونه سیف کا دی باندې ځای په ځای چیک پوینټ جوړ کا، ځای په ځای پولیس سټیشنې جوړې کا، په کور دې پراپر پولیس پیټرولینګ دی باندې کیږي، صدا دروډونه ټوټالي سیف شي.
د کورمی اوسیدونکي وایي د لارو تړل کېدو له امله په سیمه کې اولس د خوراکي موادو او دوایانو د کمی سره مخ دی او په سیمه کې ټولې تعلیمي ادارې تړلې پرتې دي. د لارې وروسته تر هغو تړل شوي چې د اکتوبر پر 12 د مقبلو د قوم د ګاډو پر کاروان په برید کې 12 تنه وژل شول. تر هغې وړاندې پر همدغه ورځ وسلوالو د کنجلیزو غره ته په تللو دریو کسانو ډزې کړې وې چې پکې هغوی جوبل شوي وو. چارواکي وایي داسې ښکاري چې دویم برید د لومړی پیښې په غبرګون کې شوي. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما وایي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون په افغان میرمنو په خوانی محدودیتونه لا پسې سخت کړي. یونما پر خپل درې میاشتنی راپور کې ویلي دغه قانون په اماجون کې له ښځو د فعالیت، بیان او مشارکت ازادي اخیستي. دغه راپور د جولای، اګست او سپتمبر په میاشتو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت څېړلی دی. په راپور کې د عمل بالمعروف د قانون له مخې د ښځو د غږ اورت ګڼلو، د ښځو د سوداګریزو فعالیتونو او له محرم پرته د ښځو په سفر د بندیز یادونه اهم شوي. یونما ویلي داسې پیښې یې اهم سب کړي چې ښځې د محرم نه لرلو یا مناسب حجاب نه مراتولو له امله په لنډ واټن کې بازار یا کار ځای ته لتلو راګرځول شوي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د یونما د دغه راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې دغه ډول راپورونه رد کړي او ادعا یې کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو خلکو حقونو ته ژمن دي. او تر دې مهال مشال خبرونه خبرونه مو له مشال رادیو اوردل. تاسې زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري چې یو خوا د کورمی اوسیدونکو په سیمه کې د لارو خلاصولو غوښتنه کړي، نو بل خوا بیا په لاهور کې د کورمی د کړکیچن وضعیت په اړه یو ځانګړی مستند فلم هم خودل شوی.
ته صرف امن راکوي، امن راکوي، نه در نقلی جون غواړو، نه در نسکولونه غواړو، نه در نترکی غواړو، صرف امن غواړو.
او ډاکټران وايي په خیبر پختونخوا کې د پولیو ناروغي زیاتېدو یو لامل نه امنی ده.
خیبر پختونخوا صوبې کې هم ته غټ چیلنج چې کم دی د سکیورټي دی، چې الته کې زمونږ د پولیو ورکر یا زمونږ د صحت ټیمونه غیر صحیح الته.
او د نړۍ د نورو برخو په شان هندوانو په کراچۍ کې هم د دیوالی خوشحالۍ مانځلې دي. نور هم کشمیر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو، د کورمی مقامی خلکو سیمه کې د لارو تړل کېدو خلاف احتجاج پیل کړی. نن په پاړه چنار کې په سلګونه کسانو د پریس کلب ودانې مخې ته پرلت وهلې غوښتنه کوي چې د ټل پاړه چنار لار دې پرانیستل شي. ځایي خلک وایي چې د لارو د تړل کېدو له امله د خوراکي موادو او دوایانو د کمی سره مخ دي او په سیمه کې ټولې تعلیمي ادارې تړلې پرتې دي. د یادونه وړ ده چې د کورمی ټولې لارې د هغې وروسته وتړل شوې کله چې د اکتوبر په لسما د مقبل په کاروان په وسلوال برید کې ولس کسان وجل شول او نور جوش میر ټاپیان شو. په سیمه کې د روغې جوړې لپاره د جرګو لړۍ اهم دوام لري. نور حال سیمې زبق خبريال طارق اورګزی راکوي.
د کورمی په پړاچنار کې مقامی خلکو له درې ورځو د ټل پړاچنار مرکزی سړک د بندیدلو پر ضد احتجاجي پرلت وهلې دي. ځایي اوسیدونکو میر افضل خان توري د نومبر په اولنۍ نیټه مقامی رسنیو ته ویلي دا غوښتنه ده چې نه یوازې مرکزی سړک د عام ټرافیک پر وړاندې خلاص شي، بلکې حکومت د لارې هم محفوظ کړي او بل دا چې پر مسافرو د شوي برید عاملین زر تر زره قانون منګولو ته روس پاری
سدارډونا سیف کا دی باندې ځای په ځای چیک پوینټ جوړ کا، ځای په ځای پولیس سټیشنې جوړې کا، په کور دے پراپر پولیس پیټرولینګ دی باندې کیږي، سدارډونا ټوټالی سیف شي. او صرف پولیس پیټرولینګ کافی نه ده، څوره دلته انټيليجنس ادارې دی، دلته څوره دی پولیس انټيليجنس ادارې دی، په کار دے چې هغه واقعیتونه مخکې دغه کسانو روکتام وکړي چې یو ځکه واقعیا کیږي انټيليجنس دی اندې د پاره څنګه کسونه ونی سي.
د اکتوبر پر 12 په برکورما کې د کونج الیزو پول سره د لغوزګړی د سدې پلو روان د مسافرو پر قافلې برج شوه چې پکې د ځلې تنظیمي او مقامی مشرانو تر مخه ولستنان مړه او تر لسو زیات زخمین شوي. تر هغه پیښې پس نه یوازې پر توري او بنګه خولارې بندي، بلکې په برکورما کې مشتا د سنیانو کومونه هم پر خپل علاقو مسور پاتې دي. د شاه دولت خېلو لایکو سین په 2 نومبر مشال لډیو تویلې ل دوشتو ورځو لارې د بندیدلو لکه مقامی خلک د خوراک سکاک دوایانې پېټرول او نور امروزه ضرورتونو لا کمی سره مخامخ دي. حسین زیاتبی په پړچنار کې د پېټرول او ډیزل د نشټوالي لکه بل دوی مجبور شول چې د سیمې ټولې تعلیمي ادارې وتړي.
د فراچنار او پر کوم سونه فورتا پرایویټ اور ګورنمنت تعلیمي ادارې څنګه گزشتہ وی هفته نه په مکمل تور باندې باندې هغه بچی څنګه خپل سکول ته اور یا اور الکونه فراچنار او ادګرد الکو ته رسی هغه د ګډو نشټوالي واجنه هغه نشي کوي څنګه خپل ادارو ته راشي. دی فواجی دی پرچنار افر کروم 80,000 میل او پیمن سټوډنټ اغا د غوستدي شدید متاثر شوی دی.
په کورما کې لارې بیرته په بشپړ توګه د خلاصول په خبره کې تر ټولو لوی خند تر اوسه حکومت ته د پیخي مطلوب کسان نه حواله کېدل دي. پر 18 اکتوبر د شیاګانو قومي مشرانو ته پر مسافرو د شوی بریت په تازه پیخه کې ملوث د شینګک نستی کوټ او کونج الیزو سلو سلوخ مطلوب کسانو په شمول د دوش پیتو نورو یو لست حواله شوه. که څه هم حکومت د نستیکوټ کونجلزو او شینګک علاقې محاصره کړي او له هغو تر سلو پورې مشکوک کسان نیولې هم دي، خو د پیښې اصل مزمان لا هم د قانون په گرفت کې نه دی راغلی. د جمعې پر ورځ په وړاندې کړل شي فیرس کې شامل له نهو انتهایی مطلوب کسانو د مشهود علي په نامه یو تن په یو خاص کاروایی کې د پوز لخوا نیول کېدل یو غټه کامیابي منل کېږي. په پړچنار کې د شیاګانو مقامی تنظیم انجمنې حسینی مشر جلال حسین بنگش د جمعې پر ورځ مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي پر مسافرو شوی برید نه صرف غندي بلکې چا هم دغه ناوړه کار کړی د هغو پر ضد حکومت سره ولاړ دي.
مو چوکا شر پسندی کوي د خبر مې کې زه به ډیسټریکټ کوم خبرو کوم هغه ته مو باد نه ویلي دي او همیشا پر مو دشت پسند دے دشت گرد نچتا مرگل تاکڑی دے اونو دے مو قومی موقف دے سنب انشاءاللہ دا قوم آئندہ دا پارا دشت پسند و دے دشت گرد مرگل کیا کوی.
بلخوا دا سیمی حالات بیرتا خاکولو پا خاطر دا حکومتی چارواکو پا سرپرسته کی دا سرکاری جرگی غڑیو لسو رزو دا شیاگانو او سنیانو مشارانو سرا جرگی روانی کڑی. دا سرکاری جرگی یو مشر مولانا عبدالحسین وائی غواړي چې افهام او تفهیم سره د دواړو فریقینو ترمنځ راپورته شوی مسالو حل راو باسي. حسین زیاتوی دوی تر ډیره حده کامیابی موندلې او ډېر ضرب د سیمې امن یو ځل بیا بیرته بحال کړی شي.
جرګه راغلی دی ان شاء الله ډېر خرو قومونو سره مخامخ دی، دو ټولو مو سره ډېر ښه تعاون وکړو او ډېر ښه منزل طرف ته روان یو اور ان شاء الله توقع دا دے صدا نتیجہ بڑا بہتر اوسی. خدا دا دو کورونو جنگ نہ دے دا قومونو جنگ دے اقوامونو نے دی مدل واخ لگی ان شاء الله س سورا واخ لگی مو بند جی کیو سورا پر ما خبر اخیر تا او کا گلی دے
قرما یو لا ہغه قبیلی سمودا چرتا کی سنیان او شیاگان پ گڈا پاتی کیگی او ہغل تا چکل هم نہ خوخه پہ خرامست شی نو دوڑو فریکینو پر یو بل ورغلی لارو تگرا تا گودریگی. پسما کی یو کالوان دی شی سنی مشرانو پخپلو کی یو داسی معاہدہ کڑے چ دوانا په یو بل لارې کولو ساتي او کچرتا نخوخه په خرامینسته شي نو په شخصي او یا کامی کچا سوق بچا تاسو نه وای او کچا قانون په لاس کې واخستو نو 12 کروڑ روپے جرمانه بونه اخستل کیږي. په موعده کې دي چې حکومت لارې خلاصولو قانون مطابق کاروایی کولو او ضمانت پر ماتیدلو لا مجرم فریقا جرمانه اخستلو ذمہ وار ده. طارق رگزه مشال رادیو پیښور.
هم دغه موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو، په لاهور کې د کورمې د کړکېچن وضعیت په اړه یو ځانګړی مستند فلم خودل شوی. دا فلم په لاهور کې له تدریس سره تړلی جابر حسین لخوا جوړ شوی. د فلم لیدو ته د لاهور د بیلابیلو څانګو خلک ورغلي وو او د کورمې په وضعیت کې د افسوس څرګندونه کړې او د ریاست څخه یې د امن غوښتنه کړې. بیا هم تاسو مچ د پاکستان پوز د پاکستان ریاست حکومت په وار وار ویلي چې په کور مې په ګډون د خیبر پختونخوا د پاکستان په مختلفو برخو کې د ناامنۍ مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي. نور تفصیل له لاهور زموږ همکار طاهر جمیل خان په دې راپور کې راکوي.
ته صرف امن را کوئ، امن را کوئ، نه درنه کالجونه غواړو، نه درنه سکولونه غواړو، نه درنه ترقی غواړو، صرف امن غواړو.
دا احساسات د کور مې اوسیدونکو جابر حسین دی. جابر حسین چنن سبا د لاهور په یو پوهنتون کې تدریس کوي. خو د وطن په حالاتو یو ډاکومنټري یا دستاویزي فلم جوړ کړی دی چې د نومبر په نومړۍ نیټه په لاهور کې وښودل شو. دا فلم کتول د کورمې سره تعلق لرونکي شیعه او سنی ځوانانو نه علاوه د لاهور نه هم د مختلف طبقو سره تعلق لرونکي خلک راغلي وو. په دې دستاویزي فلم کې د وړاندې شوي معلوماتو لمخې لکال نور لسوه درې اتیا هم راهیسي په کورما کې په وسلوالي نښتو، جګړو او ترهګریزو پیښو کې شپږ زره کسان وژل شوي دي چې دلته د ټول نفوس یو فیصد برخه ده. د دې ترڅنګ زرګونه کسان ټپیان او زوبل چوي هم دي او د لوی لارو د بندې دوستونز او مشکلات له دینه علاوه دي. فلم جوړونکي جابر حسین له مشال ریډیو سره په خبر په محل ویل چې دوی اصل مقصد دا ده چې نړۍ ته د کورمل اصلي حالات خبر کړي.
داسې فورس شته چې هغه په کورم کې امن نه غواړي، حالانکه زموږ مین مقصد دا ولته چې د سنی سایډ ته څومره کیژوالټیز شوي دي او بیا د شیعه سایډ ته څومره کیژوالټیز شوي دي. دنګ مو هایلایټ کو لاہور پلیٹ فارم باندې او اکراس دی کنٹری، او دا زموږ مین مقصد وو چې خلکو ته پته ولګي چې دا خلک خپل مینځو کې چې جګړه نه غواړي بیا څوک دی چې هغه خپل مینځ کې داخته کوي. دا دواړه سایډونه مونږ هایلایټ کړي وو چې د شیعه سایډ هم سو داسې فیګرز شته دي چې هغه دا هایلایټ کړي، دا هغه ټریګر کړي دا جګړې، او د سنی سایډ هم شته داسې فیګرز چې هغه ټریګر کړي. نو مونږ هغه ته یو شټ اپ کال غوښتل غواړو چې کله مونږ شیعه سنی په یو پیج باندې یو ځوانان مونږ امن غواړو او تاسو ولې امن نه غواړو.
دغه مستند فلم د بشری حقوقونو سازمان هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان په مرسته په لاهور کې لیدو ته وړاندې شو. دغه سازمان یو غړی مزمل خان کاکړ مشال ریډیو ته وویل
دلته د کورم ډیسټریکټ مرسته ډیر سټوډنټ په لاهور کې هغه همیشه په ټینشن کې وي، پریشان وي. مرچ پښتني یو کې هلته د دې مسلسل په پاس کې جګړې روانې دي، ډیر زیات خلک کې مړه شوي دي په دا جګړو کې. نن په لاهور کې پر دې ایشو باندې اواز پورته کې تنګ وایي مقصد دا چې دا کم از کم نیشنل میډیا ته راشي، دا د دې خلکو چې کم مسائل دي پر هغه باندې ریاست سنجیده شي او کم چې پالیسیانی جوړوي هغه د دې یو حل راوباسي.
لاهور د بیلابیل په هنتونو نه پښتانس د کون کې هم دغه مستند فلم لیدو ته راغلی وو. دوی دغه فلم معلوماتی و بللو او په لاهور کې د دې خودن استاینه وکړه.
زمانو همایون شاه ز پیوار پارا چنار سره تعلق لرم او دلته په لمس کې پی ایچ ڈی کومه فائنانس کې، او نن چې کوم ایونت شو دا ډیر یو زبردست، بیکاز مونږ ته پته چې زموږ خلکو आवाज ډیر کم اوچتیږي، ډیر کم پلیټ فارمز مونږ ته ملويږي چې تاسو مخ خپل आवाज اوچت کوو، خلکو ته پیغام ورسو چې تاسو سره وان دي. ننم شو نه پس ماته یو کس وایي چې ماته یقین نه کیږي چې کم فیګرز تاسو خیال چې دومره التا بره حال شوی دی چې 6000 نه بره خلک مړه شوی دي سنس 1983 او موږ ته بالکل معلومات نشته. نو داسې کا ایونت کیږي نو اټس ګوډ چې زمونږ آواز خلکو ته ورسیږي. څومره چې خلکو موږ سره د سمپتیز پیدا کیږي نو دورو به التا د امن خبرو آوازونه زیاتیږي.
د یادونه وړ دی چې په کورما کې د سنیان د ټوله آبادی شاوخوا 50% دی او شیعگان 20% دی او دوی دغلته ګډ ژوند کوي، خو په بیلابیل وختونو کې ترمنځ د ځمکو، ځنګلونو او نور ملکیتونو پر سر وسلوالې نښتې شوي دي چې پکې ګڼ کسان وژل شوي او یو شمېر بې کوره شوي دي. له دې نه علاوه د شیعگانو او سنیانو ترمنځ دینی رسماتو پر سر اختلافات او یا هم د دینی مشرانو په ضد ویناګانې هم د وسلوالو نښتو لامل کیږي. طاهر جمیل خان، مشال رادیو، لاهور.
دا مشال ریډیو دا
ودون کوس راځو یو بلې موضوع ته. د بلوچستان په مستون کې پرونی به می 14 کې د مړو شمیر نه هتا رسیدلې. د چوراکو په خبره په دې بریټ کې تر 8 کیلوګرام پورې چاتودونکو مواد کارول شوی. د مستون ډیټي کمشنر ویلي چې 14 کې د شپږو ماشومان په ګډون نه کسان وژل شوی او نورو څلی رښتیا پیاندي. چرواکي زیاتوي چې د بریټ په اړه یې پلټنې پیل کړي خو تر اوسه څوک نه دی نیولی او دغه راځه د بریټ ذمہواري هم چانه منلې. مستون د بلوچستان هغه سیمه ده چې د تیر څه مودې نه د ترګري او تشدد سره مخده. پاره نور تفصیل زموږ همکار ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان په مستون کې د پرونی ورځې د چاودنې په نتیجه کې د مړو شمېره ونو ته رسېدلې ده. په کوم کې چې د یوې نجلۍ په ګډون شپږ زده کوونکي ماشومان شامل دي. د چارواکو په خبره چې په چاودنه کې د وسخه بیا تر 8 کیلو پورې چاودېدونکي مواد کارول شوي دي. د خبره د مستون ډیپټي کمشنر باز خان مری نن د مشالېډو سره په خبرو کې کړې ده او ویلي دي چې د پیښې وروسته په سیمه کې د مشکوک کسانو د پلټنې کار پیل کړی دی، خو تر دم ګړی پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یې ویډلې د دې وروستي پیښې ذمہواري قبل کړې ده.
نو مې سه 6 بچے ہیں جس میں ایک بچی بھی شامل ہے.
پنو مرد کش پر مشمان دی پا کنک چی وانجلی ہم شامل ادا. تری تنہ غٹان دی پا دوی کی یو پولیس والا او یو میکینک ترسنگ دا مستنگ دا یو بی ایل بینک منیجر شامل دی.
میکینک ہے اور ایک منیجر یو بی ایل بینک کا ہے.
دا پرونی ورجی دا چاودنی ورستا دیرائی زخمیان دا کوئٹ و سیول اسپتال تا یرا وڑی دی. چیر چی پیا یاد چاودنه کې زخمی سوی دولس کلن ماشوم او عبدالرزاق راته وویل کله چې پرون سهار د اسکول ته په موټر کې روان و چې ناڅاپه د دوی د موټر سره نږدې د پولیسو پر موټر چاودنه وسوه. سهار موږ د هسپتال سره نږدې وو او د اسکول په لور روان و. زموږ د اسکول په وین کې شل یا درشت ماشومان ناست و. د بلې خوا څخه د پولیسو موبایل ګاډۍ را روانه وه او چې کله هغه ګاډۍ زموږ د موټر سره تېره سوه بیا چاودنه وسوه او زه په کې زخمي شوم. خو د مسلم د ډپټي کمشنر په خبره چې په یاد چاودنه کې څلرویشت کسان زخمیان سوي دي چې لویه برخه یې د زده کوونکو ده. هغه د کوچ په سیول هسپتال کې دا وخت داخل دي چېرې چې د بلوچستان د روغتیا صوبایي وزیر بخت محمد کاکړ د خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې حکومت په دې هڅه کې دی چې د ټولو زخمیانو نه یوازې په ښه توګه علاج وکړي بلکې د علاج د اسانتیاوې به د صوبې په نورو برخو کې هم برابرې کړي.
سب سے جو بڑا ایشو ہے وہ بجٹری ایشوز ہے، آپ کے پاس ریسورسز وہ نہیں ہے.
دوی لپاره تر ټولو لوی ستونزه د بجټ ده، ځکه چې له موږ سره دومره وسایل یا شتمنۍ نشته چې هر ځای د دا ډول پیښو وروسته د علاج عاجلي اساتیو برابر کړو. خو پر دې برسیره به په راتلونکي میاشت کې لومړی د خوزدار او بیا د ژوب د ټراما مرکز پرانیسته وکولی شي.
اسی طرح ژوب کا ٹراما سینٹر ہے اس کی افتتاح کرنے جا رہے.
بل پلو ته د بلوچستان وزیر بیر سرفراز بکچی ویلی دی چې ترګرو اوس عام وګړي په نشه کول پیل کړی دی، کوم چې د ده په خبره د غندنې وړ عمل دی. هغه پر ولس غږ کړی دی چې په ګډه سره به په صوبه کې د ترګرۍ ختمولو هڅې روانې وساتو. دا یادونې وړ ده چې د کوټ څخه دو پنځوس کیلومتره لرې و سویل لور ته د مستونګ و سیول هسپتال ته څیرمه د نومبر په لومړنۍ نیټه سهار هغه مهال د پولیسو په خبره په یو موټر سایکل کې د پټ کړل سوي چاودېدونکو موادو له امله چاودنه سوې وه. کله چې د پولیو ډپټي لپاره د پولیسو موټر نه یوازې دغه ځای څخه مخ پر تېرېدو و بلکې ډېری ماشومان د سکول په لور روان و. تر دمګړې پر یوې ډلې هم د پرونۍ چاودنې ذمواري قبله کړې نه ده.
د مې مخکې تاسې د مستونګ د پیښې په اړه یو ترین راپور اورېده. اوس راځو یو بلې موضوع ته. د خبر پښتونخوا روغتیا چارواکي وایي چې په لکې مرو ته ډرس مل خان کې دوه نور ماشومان ګزړن وهلي چې ورسره دا ډول په پاکستان کې سږ کال د پولیو د مثبتو پیښو شمېر پنځه څلوېښت ته رسېدلې. چارواکي وایي په سیمه کې ناامني هم یو غټ لامل دی چې دغه پولیو د مخنیوي لار کې خندونه جوړوي. دغه راز دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د پولیو مخنیوي لپاره ورځنی کمپاین دوام لري. تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
د پولیو یا ګوزړ ناروغۍ د مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې خیبر پښتونخوا په لکی مروتو او ډی خان کې دوه نور ماشومان ګوزړ ناروغۍ وهلي چې د سره سکل پاکستان کې د پولیو مثبتو پیښو شمېر پنځه څلوېښت ته ورسېد. د دوی په وینا لکی مروتو کې ماشومه او ډی خان کې یو بل ماشوم ګوزړ وهلي. دا په داسې حال کې چې خیبر پښتونخوا او ټول پاکستان کې د اکتوبر لا اتویشتمې نه د ګوزړ د مخنیوي ساسکو ورکولو او ورځنۍ مهم روان دی. خو د خیبر پښتونخوا په زیاتره او ځانګړي ډول جنوبي زیلو کې د وروستیو ناامنۍ او وسلوال بریدونو او ګواښونو په وجه د پولیو مهم کارکوونکو په وینا مهم یا اغیزمن شوی. شمالی وزیرستان کې د اکتوبر په نهه ویشتمه وسلوالو شوا کې د پولیو مهم ټیم یرغمل کړی و چې د چارواکو په وینا د دوی د ساتونکو پولیسو نه یې وسلې اخیستې وې. د لکی مروت صحت محکمې مشر ډاکټر عبدالګل وزیر او د دې سیمې د پولیو پروګرام کوارډینیټر او میډیا افسر ډاکټر وقاص احمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د ګوزړ مخنیوي هر مهم د کامیابۍ پوره هڅه کیږي، خو د ولس په ذهنونو کې پولیو ساسکو په اړه منفي پروپاګاندا او وروستیو ناامنۍ اغیز کړی. دوی بیا هم هر ډول هڅه کړي چې کور په کور مهم وکړي. ډاکټر وقاص احمد وویل چې لویه ستونزه د ناامنۍ ده چې زموږ د کارکوونکو رسایي ممکنه نه وي او بل د پولیو ساسکو څخه انکاریان دي.
پولیو کې مروت کې سیکنډ پولیو کې سمراغه او بډی خان کې هم کیس راغې. خیبر پختونخوا صوبې کې او بیا خاص کر زمون په جنوبی اضلاع کومه ته غټ چیلنج کم دي د سکیورټي کمپرومایز ایریا داسې هم وي چې الته کې زمون د پولیو ورکر یا زمون د صحت ټیمونه غیر صحیح الته کې نه کی کاغې ایکسس اوم شیر بیا دا غې ویکسینیشن چې کم دي نه کمیونټي کې دا کمپلایس آګه شانت نه دي چې الته کې مونږ سره پولیو ریفیوزل ډیر زیات دي نو ریلیجیس ریفیوزل په دې کې راځي. مختلف فرضو اتو مختلف حقایقو په بنیاد باندې غې خبره کوي چې کله غې سره کینو مرستو شي خلک راځي کډه راځي دا انټرنلی موومنت هم لګیای نو وایرس سرکولیشن کې دا فیکٹر هم په دې کې راځي.
بنو وزیرستان او لکی مروت کې د پولیو مهم یو سو کارکونکو چې د حالات د ویرې او رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نمونه اخیستل نه غوښتل مشال ریډیو ته وویل چې اکثره مهمونو کې دوی خپل هدف ته نه رسی. ډیرای خلک ماشومانو ته ساسکي نه ورکوي او ورسره د ماشومانو مور پلار ملاتړ نه کړي. دوی وویل چې د وسلوالو د ویرې له وجې هم وروستیو کې ډیرای سیمو کې مهم نشي کولی. روان 2024 کال کې د پولیو ناروغۍ 22 کیسونه بلوچستان، 12 سین، خیبر پښتونخوا نه او اسلام آباد او پنجاب کې یو یو کیس شوه دی. د 2023 کال په پرتله روان کال پاکستان کې د پولیو مثبتو پیښو شمېر یو په سو چنده زیات شوه. 2023 کال کې ټول پاکستان کې شپږ کیسونه شوي ول. دا غي وړاندې 2022 کال کې شل او روان کال کې 15 سلويخت رسیدلی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته غوږ اوسئ. سره یو بل موضوع ته په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي هلې ځلې د ننګونو سره مخ دي. سرحدي ادارو چارواکو په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټانو او سوداګرو سره لیدلي. د سوداګرو د اتحادیې د مشرانو په وینا چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې د دوی ستونزې به هواري او په پوله د ټرافیکي ستونزو د هواري لپاره به نوي سکینري ولګوي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د تورخم کسٹم کلیرنگ ایجنټانو اتحادیه صدر مجیب شینواری مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته په دې غونډه کې د کسٹم او اف سی زواک چارواکو بریفینګ ورکړ او بیا دوی هم ورسره خپلې ستونزې شریک کړې.
په دې کې یو طرف ته د کسٹم طرف نه بریفینګ وو نو بل طرف ته د چیمبر وو د امپورټر ایکسپورټر او د کسٹم کلیرنگ ایجنټس اسوسییشن د دوه نه مینرسم اخیستلو چې څومره میټینګ مشو نو غمیتن کې په تجارت مخه تكون رکوټونه دي دا غو د پر سلام مشوره وشو او په دې باندې سره متفق شو چې دا څومره مساعد دي کاغه ټریډر ته دي کاغه کلیرنګ ایجنټس ته دي او کاغه تجارت ته دي چې ارجنټ بیسل کېږي هغه به پارجنټ بیسل کو چې کوم بیا د حکومتونو په منځ کې کوم مشکلات دي تجارت ته پاره نو هغه به د سفارتي بنیادو باندې هغه مسلې رو چتو.
د افغان ترانزټ ټریډ یو سوداګر کلیم الله ویل چې په تورخم کې د مالونو کلیر کولو سکینرو او کانټرو خرابې دو او ټرافیکی ستونزو لامل په دوړخیز تجارت باندې ډیر اثر پریوزی او په کار ده دا ستونزې هوار کړل شي.
هغه دا دی چې کله سکینر خراب وي کله کانټه خراب وي نو دې د وجې د ګاډو لیڼونه علي مسجد ته شاګۍ ته ورسیږي. دینه علاوه په 0.1 باندې د بارډر کراسینګ عمل شوی دا دومره سلو دی چې کوم ګاډي کسټم نه کلیر شي هغه دوه درې درې ورځې ګیټ پاس ورسره وي خو دوی بارډر کراس نه کا.
د اکتوبر په 25مه نیټه د خیبر پختونخوا د کسټم چیف کلکټر اعلان کړی چې په تورخم کې به د آسیا پرمختیایي بینک په مالی مرسته د دسمبر 1 نیټې پورې څلور نوې اضافي سکینری ولګول شي چې دې سره به هلته د ګاډو په تګ راتګ کې تیزی راشي. په تورخم دروازه افغانستان ته د مال وړونکو ګاډو او پیاده خلکو تګ راتګ انتظامی چارې د پاکستان رصد او تعمیراتو ادارې نیشنل لوجستیک سیل ته سپارل شوي. د دغې ادارې چارو چارواکو په دې ورستو کې مشال ریډیو ته ویلي چې هلته د آی ټی ټی ایم ایس په نوم پرمختیایي منصوبه باندې کار پیل کړی چې اوس په اخیری مرحله کې دی، او چې دا مکمل شي نو په تورخم کې به سرکونه پراخه شي، جدید ټرمینل به پکې جوړ شي، او د پیاده خلکو لپاره به پکې د امیګریشن کاونټر هم زیات شي، او افغانستان او وسطی آسیا سره به په تجارت کې اضافه وشي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو دغه ست وخت شوه 6:30 تاسو ته خبرونه لنډی وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو ستر سکتر انتونیو ګوتریش په بلوچستان کې د جمعې ورځې بریدو په کلکه غندلې او پر حکومت یې غږ کړی چې د پیښې د ملینو پر ضد کاروایی وکړي. د براسال کې دا چې پرونه د بلوچستان په مستون کې د یو هسپتال سره نږدې په بمي چاودنه کې د ښوونځي د شپږو ماشومانو په ګډون نهه کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي. د بریج موري ته د مچا نه د منلې انتونیو ګوتریش ویان د سټیفن دوجاریک پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د معمول خبري کانفرنس ته ویل چې ستر سکتر ټینګار کوي چې پر ملکی وګړو، روغتیایي مرکزونو او روغتیایي کارمندانو بریدونه د منلو وړ نه دي. د پاکستان د سرحدي ادارې چارواکو د خیبر سوداګرو د پولي د امنیت او د کاروباریانو د ستونزو په اړه خبرې کړې. د نومبر پر لومړۍ نیټه په تورخم کې په جوړ شوې دغه غونډه کې د سرحدي ادارې چارواکو د کسټم کلیرنګ ایجنټانو د خیبر د سوداګرۍ او صنعتونو د خونې استازو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت سره په تړلو ستونزو خبرې وکړې. د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام وایي چې د خیبر پختونخوا په لکه مروت او د ډیر اسمل خان په ځلو کې د ګوزن دوه نوې پیښې مخته راغلي چې دا ډول په پاکستان کې سکل د پولیو د مثبتو پیښو شمېر 45 لوړ شوی. د پولیو مخنیوي پروګرام وایي له دې سره روان کال په خیبر پختونخوا کې په پولیو د اخته ماشومانو شمېر 9 لوړ شوی. دوی دغه خبر پرون ورکړی. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانونو افغانانو مېرمنو پخواني محدودیتونه لا پسې سخت کړي. یوناما پرون په خپل درې میاشتنی راپور کې دغه څرګندونه کړې. اوردونکو د مهمو خبرونو لنډیز مو واورېد. په دین مې کې یو شمېر موضوعات لرو، او دا به هم واورې چې په کراچۍ کې هندوانو دیوالی څنګه منځلې. خو تر هڅه مخکې راځو دې ته چې شنون کې وایي چې د امریکا د ولسمشریز انتخاباتو نتیجې د بل کوم بهرني هیواد په پرتله پر اوکراین ډیر اغیز کولی شي. د ولسمشری کاندیدان ډونلډ ټرمپ او کاملا هاریس د اوکراین د ملاتړ په اړه دوه خورا مختلف دریزونه لري، خو دا به کتلی شي چې دوی د اوکراین په اړه خپله پالیسي څنګه عملي کوي. ځینې شنونکي بیا وایي چې پرته له دې چې د نومبر 15 انتخابات څوک ګټي، د امریکا راتلونکی ولسمشر به په اوکراین کې جګړې ته پای ټکی ایښودو هڅه کوي. په دغه اړه د مشال د خبرو مرکزي څانګې یو راپور خپور کړی چې شاهین بنیري یې مهم ټکي راخستي. راځئ چې په ګډه وکړو.
کله چې امریکایان د نومبر په 15 ولسمشر ته رائے ورکوي نو اغیز به په ټوله نړۍ کې محسوسیږي، خو ممکن د بل هر بهرني هیواد په پرتله به په یوکرین اغیز ډیر وي، ځکه چې د روسیې په وړاندې د یوکرین دفاع د امریکا د پوځي، مالی او سفارتی ملاتړ سره تړلې ده. د پخوانی ولسمشر جو بایدن په مشرۍ د امریکا حکومت په کال 2022 کې په یوکرین د روسیې د یرغل راهیسې یوکرین ته د 25 بلین ډالر مالی مرستو ژمنه کړې ده، او په دغه هیواد کې د مالی او بشري مرستو لپاره نور په لسګونه بلین ډالر ځانګړي کړي دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې سره په خبرو کې د لندن د کینګز کالج د جګړې د مطالعاتو د سانګې مشر استاد روت ډیرمونډ اویل چې په یوکرین کې په راتلونکو سو میاشتو کې څه پیښیږي، نو دا ټول د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو د نتیجو پورې تړلې دي. نوموړي زیاته کړه چې د انتخاباتو د نتیجې نه به معلومه شي چې آیا امریکا د تیر پشان د یوکرین ملاتړ ته دوام ورکوي او کدا تر یو حدا ساتل غواړي. په انتخاباتو کې برخه خستون کې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند نوماندہ کاملا هیرس د یوکرين د ملاتړ په اړه بیلابیل دریزونه څرګند کړي دي. هیرس ویلی دی چې هغه بعد د یوکرين سره د بایدن پالیسۍ ته دوام ورکړي. کله چې د ډونلډ ټرمپ نه د یوکرين سره د امریکا د ملاتړ په اړه پوښتنه وشوه، نو نوموړي ویلي چې اروپا باید د روسیې د یرغل پر وړاندې د کیف د ملاتړ دروند بار په غاړه واخلي او دغه شان د ناټو مستقبل یې له شک سره مخ کړی دی. نوموړي زیاته کړې چې که هغه وټاکل شي نو جګړه به زر تر زره پای ته ورسي. نوموړي د کال 2023 په جولای کې د فاکس نیوز سره په مرکه کې اشاره وکړه چې هغه به هڅه وکړي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یوکرين لپاره د مرستو زیاتولو په ګواښ خبرو اترو ته وهڅوي او د مرستو تړلو په ګواښ به د یوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم خبرو ته رضا کړي. یوکرینیان ویر لري چې په تاده کې د سوري تړون لپاره هر ډول فشار به روسیې ته ګټه ورسي. دا خبره روښانه نه ده چې په دوی کې به څوک انتخابات وګټي، نو چې په حقیقت کې به څه کوي، خو یو شمیر تغیرات داسې دي چې کولی شي د راتلونکي ولسمشر په کړنو اغیزه ولري. وړومبی دا چې د زلنسکي حکومت د بایدن له انتظامی څخه ډیر خپه دی او ویلی دی چې د امریکا پوځي مرستې خورا ورو او د ډیرو محدودیتونو سره راځي. په دې کې یو مهمه خبره دا هم ده چې ټرمپ وګټي نو د هغه د کابینې جوړښت به څنګه وي. د راپورونو له مخه د ټرمپ انتخاباتي کمپاین د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پامپیو، د دفاع وزیر او د ملي امنیت پخوانی سلاکار رابرټ اوبراین د بهرنو چارو د وزیر لپاره په پام کې نیولې دي. دواړو د بایدن پر حکومت د امریکا د وسلو د کارولو د محدودولو له امله نیوکې کړې دي او پر روسیه د نورو بندیزونو غوښتنه کړې ده. په دې کې یو بل مهم فیکتور د کانګرس کردار دی. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشران د بهرني سیاست په اړه ډیر واک لري، خو کانګرس د مالی مرستو د منظورولو یا نه منظورولو اختیار لري او کولی شي چې سپینه ماڼۍ دې ته اړ کړي چې د یوکرين لپاره د پوځي او مالی ملاتړ په معامله کې خپل دریز وړاندې کړي. د نومبر 15 په انتخاباتو کې په سینټ او استادو جرګه کې بدلون راتلی شي او دا ښکاری چې ډیموکراټان به د استادو جرګه کې او ریپبلیکن ګوند به په سینټ کې اکثریت څوکۍ ترلاسه کړي. د ټرمپ یو پخوانی سلاکار کورټ وولکر 13 میاشت د آزاد اروپا راډیو ته ویلی وو چې که داسې وشي نو دا به د یوکرين لپاره ډیر ګټور حالت وي، ځکه چې د ریپبلیکن ګوند تر کنټرول لاندې سینټ به یوکرین سره د مرستې ملاتړ وکړي. خو د کونسل آف فارن ریلیشنز په نامه د سړنیز مرکز یو شنونکي چارلس کوپچن ازادۍ ریډیو ته ویلي چې پرته له دې چې انتخابات څوک ګټي، خو غالب امکان دا دی چې امریکا به یوکرین د خبرو اترو لور ته بوزي، ځکه چې د یوکرین جنگ د مغربي هیوادونو په وسایلو فشار اچولی دی.
دا شاین بنیری چې په امریکا کې د ولسمشری د انتخاباتو په اړه د مشل ډو د مرکزی څانګې راپور ځنې برخې ته استاوړه نه کولی.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
اره. هم د امریکا په انتخاباتو کې پاتې کیږو. د امریکا د ولسمشری لپاره ټاکنې باید د نومبر پر 15 کیږي چې پکې به د هغه هیواد د راتلونکي ولسمشر انتخاب کیږي. په دې ټاکنو کې د دوه صدارتي امیدوارانو ترمنځ مقابله ده. د ریپبلیکن ګوند لخوا پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند لخوا موجوده مرستیاله ولسمشره کاملا هیرس کاندیدان دي. تر دا مهاله معلومه نه ده چې په دغو ټاکنو کې به څوک بریالی شي، خو دا چې د دې ټاکنو په نتیجو کې کوم ولسمشر منتخب شي نو د پاکستان او افغانستان لپاره به یې تګلاره څه وي، په اړه تفصیل د مجید بابر په دې راپور کې.
لکه څنګه چې امریکا د بل ولسمشری دو ټاکنو لپاره چمتووالی نیسي، نړیوال او کارپوهان هغو بیانونو او خبرو ته له نږدې ګوري چې څنګه په سپینه ماڼۍ کې راتلونکي واکمنه اداره به د سویلي آسیا په څیر سیمو کې به خپله تګلاره څه ډول پر مخ وړي او په دې سیمو به څه اغیز ولري. دا مهال د پاکستان او افغانستان لپاره د امنیت ترهګرۍ سره د مبارزې او د سیمه ییزو متحدینو په اړه د امریکا پالیسي مهمه ده. خو د پوهانو په خبره هر نوې واکمنه اداره ځانګړي لومړیتوبونه به راوړي. نیویارک میشتا کارپو جانگیر خټک بیا بدی اند چې د ولس مشرۍ د ټاکنو لپاره په انتخابي مهم کې په ځانګړي توګه د پاکستان او افغانستان ذکر نه دی شوی. خو په تیرو وختونو کې د پاکستان په اړه د ریپبلیکن کاندید او د پخوانی ولس مشر ډونلډ ټرمپ تګلاره واضح ده.
پاکستان باندې چې کم بندیزونه لګول یو غو ټرمپ په دور کې لګیدلی چې کله هغه 1.3 اربع ډالر او پاکستان ته چې کم سکیورټی امداد او هغه ایثار کړو او بیا دا چې پاکستان فوج افسرانو چې په امریکا کې چې کم تربیت بکیدلو هغه هم بند کړو. نو دا تاریخ شته دی. آیا دا به یو ځل بیا کیږي؟ زما په خیال د دې امکان داسې کېدی شي چې ضروری نه ده چې بالکل لکه امداد وغیرہ امریکا اوس خو ډیر تقریبا ختم دی امداد پاکستان ته نه ملاویږي. خو که سره لږ ډیر امداد وی هم نو هغه به هغه سره به کنډیشنالټیز لګي لکه شرایط بورسا زیاتی چې کم پټرول کې لوی شرط ممکنه توګه ودا کې دي چې پاکستان کې کم سیاسي کړکېچ دي چې کم د بشري حقوقو حالات دي د وخت هغه خکول تر کې دي چې دا وتړل شي.
بل خو د امریکا په پلازمینا واشنگټن ډي سي کې میشت خبريال انور اقبال وایي چې په افغانستان کې د امریکا ښکېلتیا په رسمي ډول د 2023 میلادي کال له وتلو سره پای ته رسیدلې. خو په هغه هیواد کې امنیتی وضعیت لا هم بې ثباته ده. د نوموړي په خبره افغانستان دا مهال د داعش او نورو افراطي ډلو له ګواښونو سره مخامخ ده چې د پاکستان لپاره هم سیمه ییزې اغیزې لري. اقبال په دې اند چې که نوې اداره د ترهګرۍ ضد مبارزې ته لومړیتوب ورکړي نو پاکستان او افغانستان دواړه به د امریکا سره د همکارۍ په خاطر د عملي ګامونو اوچتولو لپاره د سفارتي فشار سره مخ وي. د نومبر په نومبر نیټه مشال لیډو سره په خبرو کې انور اقبال زیاته کړه چې دا مهال د ولسمشرۍ لپاره په روان انتخابي مهم کې د پاکستان او افغانستان یادونه په یو حواله هم نه کیږي.
دا مهال پاکستان او افغانستان د روانو ټاکنو د انتخاباتي مهم پر مهال د توجه نه وته موضوع ده. د دې نه مراد دا نه دي چې د امریکا په ستراتیژیکي تګلارې کې د پاکستان یا افغانستان اهمیت نشته، خو دا مهال زیاتره ذکر د منځني ختیځ کې. بل خو دا خبره هم کیږي چې په سویلي ایشیا کې د ترهګرۍ سره د مبارزې یا د روس، چین او ایران نفوذ زیاتیږي یا سرمایه کاری کیږي. خو که دا موضوع د امریکایي ریاستي ادارو لپاره مهمه خبره وي نو دا به د پینټاګون یا د سینټ کام او یا به د استخباراتي ادارو د لارې حل کیږي. خو دا مهال په لسی کچه دا موضوعات د بحث لاندې نه دي.
خبریال او د امریکایي سیاسي چارو پوه جانگیر خټک وایي چې دا مهال د سویلي آسیا لپاره د امریکایي تګلارې مرکزی نقطه هند ده. د نوموړي په خبره د امریکایي پالیسي سازو په نظر هند سره د تعلقاتو پیاوړتیا به په نړیواله او سیمه ییزه کچه د چین د نفوذ مخاوني به شي. کو د په خبره په دې موجوده منظره کې د امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د انتخابي مهم پر مهال د پاکستان او افغانستان هیڅ تفصیلی ذکر نه کیږي.
مشال ډوتا غوګستی تاسو دغه راپور واردو مجید بابر وړاندې کوو او دغه راپور هم په امریکا کې د انتخاباتو پړو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوردونکو اوس راځو یو بلې موضوع ته. د خبر پښتونخوا د بر سویلي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې پولیسو د تیر یو کال راهیسې د سرروغا په هسپتال قبضه کړي چې لکه بل یې خلک د درملنې لپاره لرو پرتو هسپتالونو ته په تګ مجبور دي. دا په داسې حال کې ده چې په خبر پښتونخوا کې یو شمېر تعلیمي ادارې او د صحت مرکزونه د امنیتي ځواکونو په ولقه کې دي. د جنوبي وزیرستان پولیسو لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د سیمې څخه د قومي اسمبلۍ استازي وایي د ستونزې د هواري لپاره به د صوبې د اعلی وزیر سره خبرې کوي. تفصیل د اشتیاق مسید په دې راپور کې.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع سراروغا سیمې اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ضلع پولیسو یې د سراروغا هسپتال د تیر یو کل راسې قبضه کړی دی چې په وجه یې د سیمې اوسیدونکي د صحت سهولت نه بې برخه شوي دي. په دغه برعکس د سراروغا سیمې ویلیج کونسل چیرمن اسحاق مسید ویایي
ډاکټر یو کولا سراروغا سیول هسپتال پدغ باندې پولیس قبضه کړی دو هسپتال چې کیمته هیلت عمله دو دای دې هسپتال نه به دخل کړلا په یغ نه بعد د علاقې خلک چرګه وکړلا نو بیا دې تا د هسپتال د شپې میاشته د پورا ورکړي چې تاسو به د خیر عیش وکړي نو وس یو کول تیراکیږي د هسپتال قبضه شوای دی په داسې ډی پی او په هغه شرایط عیش کوي نور په هسپتال پولیس لاین
د سراروغا سیمه یوت کونسلر امداد الله ویایي چې د پولیسو له طرفه په هسپتال باندې د قبضې نه پس د سیمه اوسیدونکي د صحت سهولت د پورا نورو ضلعو ته په تګ باندې مجبور شوي دي.
پیراز ساوت وزیرستان اپر شیو دا اسپاتان و چې دا فنکشنل و ورسره 1122 میشته یو ایمبولانس خرو کړای و دا اسپاتال ته دا ډی پی او د قبضې په واجه باندې ایمبولانس 6-7 مہینه شي چې واپس لرلې په اسپاتال شیا تا ځوین نظر کاولی علاقې عوام پر ډېر زیات مشکلات آی په تحصیل سرارو واشه هیڅ سوالات نشته دای د هیلث د فرست ټریټمنټ د پورا څنګه دی خان تدریمی او میز دا مطالبه کوي د اعلی حکام نه چې دا اسپاتال لا میشته فورن خالی شي.
مشال ریډیو چې د سراروغا هسپتال باندې د پولیسو قبضې په برعکس د ضلع پولیسو مشر ملک حبیب سره د تماس نیولې هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل. د ضلع نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر په دغه برعکس مشال ریډیو ته وویل
د میجنا سیول هاسپیټل سراروغا هم پولیس پکې بوت شوی دی او دغه سه په نورو ځایونو کې په لور کې هم په ډېر متصل کې څه دغه قسم عمل شوی دی. د میج د خپل سیم سره د کې پی حکومت سره په دامن دی وی میج کرا پیرا کوشش شوی چې پولیس میج خپل ځای ته بيزي اني چې کوم ځایونه نیول دي میج نه وکړي نو چې کوم سیول هاسپیټل سراروغا په دامن دی میج پیرا کوشش شوی ان شاء الله چې په کامرې دي کو میج پولیس نه لري چې او هاسپیټل میج په هر صورت ان شاء الله فنکشن کوي.
د سراروغا سیمه اوسیدونکي دا هم وویل چې که حکومتي چارواکي یې د سراروغا هسپتال زر د صحت محکمې ته حواله کول سره د خلکو د پورا فعال نکړي بیا وایي د سیمه اوسیدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کول باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته وګورئ چې اوردونکو اوس راځو یو بلی موضوع ته. د پاکستان حکومت د نومبر په لومړۍ نیټه د ترګریزه د قانون کې د بدلون یو بل قومي اسمبلی ته وړاندې کړ. دا بل د منځوریدو نه پس په نظامی او ملکی امنیتی ادارو، استخباراتو او پولیسو ته واک ورکړل شي چې د ترګری په تور مشکوک کسان ونیسي او تر دریو میاشتو پورې ځان سره وساتي. حکومت وایي چې د دې سره به د ترګری په ضد د کوټلو ګامونو پورته کولو جوګه شي، خو ځینې شرونکي وایي چې دا مجوزه قانون د حکومت د سیاسي مخالفینو پر ضد اهم کاری دلی شي. نور تفصیل له اسلام آباد از خبرجال راشد خټک راکوي.
د پاکستان حکومت په ترګرېزت قانون کې د بدلون لپاره یو بیل کمی اسمبلی ته وړاندې کړی دی. د دې بیل د منځورودونه پس به امنیتي درو پوز استخباراتو او پولیسو ته واک ورکړل سي چې د ترګرۍ په تور مشکوک کسان ونیسي او تر درې میاشتې پورې په خپل تحویل کې وساتي او پښتنې ګروېژنې ترې وکړي. بیل په لومړي نومبر د قانون وزیر سردار اعظم نذیر تارړ کمی اسمبلی ته وړاندې کړو. ډپټي سپیکر سید غلام مصطفی چا چې د کمی اسمبلی د غونډې مشري کوله دغه بیل اړوند کمیټې ته ولېږلو. د بیل د وړاندې کولو په وخت د قانون وزیر نور تفصیلات ونه ویل ځکه چې د غونډې وخت په ختمېدو و. خو د بیل د وړاندې کولو په موخو کې لیکل شوي دي چې د دې په منځورودو سره به د ترګرۍ د پیښو مخنیوی وشي او د هغه کسانو چې د ترګرۍ منصوبې جوړوي د نیولو او ځان سره ساتلو قانوني واک په نظامي او ملکي ادارو د قانون پلي کوونکو او استخباراتي ادارو ته ورکړل شي او دوی به د ترګرۍ په ضد د کوټلو ګامونو پورته کولو جوګه شي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د ترګرۍ د پیښو یوه نوې صفحه دوام لري، د دې بیل څه ارزښت دی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور کې د نیوز ورځپاڼې خبریال او تجزیه‌نگار مشتاق یوسفزی مشال رادیو ته وویل چې په ملک کې پخوا هم ډېر قوانین جوړ شوي دي، خو اصل خبره دا ده چې دغه قوانین څنګه پلي کیږي.
پخوا باندې د دغه قوانینو مس یوز شوی دی، دا یره څرګنده کیږي چې ګن یره کیدی شي هم د دې قانون د مقصد وي چې کوم په هغه وخت کې حکومت ته یا ادارو ته یا ځینې انډیویجول ته دای سروایول ته خطر جوړیږي، نو دا قانون بیا په هغه ځای کې ډېر زبردست استعمالیږي. تاسو سړی ونه سه غیبه کې او دا تاسو وروستو کیږي چې یره سړی مجرم او کنه درې میاشتې غونډې غټې نه تاسو سوسایټ ته کې بیا د هغې تفتیش کوي او تاسو بیا پته لګي زموږ د دلته کې د ادارو تفتیش څنګه وي. ما په خیال باندې د مخکې نړۍ ښه ټیک ټاک قوانین شته او د دې قانون چې کوم د دوی مخې ته راولي غټه یاره همدا څرګندېږي چې دا به د سیاسي مخالفینو خلاف په دا استعمالیږي.
د بیل په موخو کې دا هم ویل شوي چې د دې په منځورودو سره به د هغه چارواکو کار اسان شي چې د ترګرۍ د پیښو پلټنې کوي. د مختلفو دولتي او استخباراتي ادارو مشترکه ډلې چې د ترګرۍ د پیښو د پلټنو لپاره جوړیږي به د مجوزه قانون په رڼا کې د ملک سلامتیا لپاره ګټور معلومات په اسانه راغونډوي. په کوټه کې د قانون او آئین ماهر او تجزیه‌نگار همایون کسی ډوکیټ مشال رادیو ته وویل چې حکومت تشپدستم آئینی ترمیم په وخت هم دغه بیل وړاندې کول غوښتل، خو د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل رحمان مخالفت وکړو. اوس حکومت ډاډه دی چې د مولانا فضل رحمان د ملاتړ پرته هم دا بیل منظورولی شي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دې بیل د منظورودونه پس د کومو ډلو د غړو د نیولو امکانات زیات دي، هغه مشال رادیو ته وویل
د طالبانو او د بلوڅو بیلتون پالو او ورسره ورسره یو هدف به پدې کې بل وی درم د پی ټی ایم کارکونان هم کېدلای شي. کنه هغه وجه دا چې هغه هم څه ريجستره ایډنټیټی نه دا او دوی الریډي یو ور کوشش کړی چې دا تنظیم کال ادم ډیکلیئر کړي او دا هغه وجه دلته د دې ځای دغه نه دی پاکستان کې د نن نه چې کوم د دوی سیاست دی، دا هغه لوی وجه چې دا په نړیوال کچه شي دا الته چې کوم خبرګونه رواني د احتجاجونه چې کیږي دوی اصل کې دا هغه مخنی ولغواړي، ولی دوی ته الته انټرنیشنل پریشر الته بیا پر دوی باندې بلډیږي. کنه چې الته خلک احتجاجونه کوي د دغه دوی د کونسلیټ تر مخ یا د کوم متری د فاتورو تر مخ.
په کال 2014 کې د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې په آرمی پبلک سکول د وسلوالو د حملې نه پس چې نیم سل کسان پکې وژل شوي وو، دغه یو قانون د دوه کلونو لپاره منظور شوی وو، خو په 2014 کې د دې موده د ختمېدو نه پس نوې نشو. اوس حکومت غواړي چې دغه قانون بیا منظور کړي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزې خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو ډیر نېچرل د چاغې کې هغه خزې ته نه هیڅ
خزو ته حق پیژندنا په جایداد کې څور کونا چې کوم دلته یو اړ نو
تاندې هیلې
حکومت تیر شو خټیر یونیورسٹی نه ډیر سې یو کو کال جن خل جن کو دې سکولونو مها څخه مې دې لکه کم چوران دی وو
تاندې هیلې
د هری جمعه او اتوار پورس له مشال رادیو سره.
مشال رادیو ته غوږیستې اوس راځو یوې بلې موضوع ته. اوریدونکو، د نړۍ د نورو برخو په شان هندوانو په کراچۍ کې هم د دیوالی خوشحالۍ مانځلې. دا لړۍ پرون پیل شوې چې درې ورځې به دوام لري. د دیوالی پر مهال هندوان په کورونو مندرونو کې عبادت کوي، خوراکونه تیاروي او یو بل ډالۍ ورکوي. دوی د دې خوشحالۍ لپاره کورونه او مندرونه په رڼاګانو روښانه کوي او ډیوې بلوي. په پاکستان کې د کال 2023 د سرشمیرنې تر مخه نږدې 9.5 لک هندوان اوسیږي چې له دریدش لکونه زیات یی په یوازې په سن کې جون کوي. نور حال له کراچی د مشال ریډیو خبريال نیازل را کوي.
په کراچی کې پروند نومبر په لومبۍ نیټه د دیوالۍ لوی غونډه په سوامی ناراین مندر کې وشوه چې په ګڼ شمیر کې هندوانو پکې ګډون وکړو. د غونډې په محال ګوري تارایی مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل دوی دیوالی زکه مانځي چې د دوی بګوان رام د هغه میرمن سیتا دیوی سوال لسکاله په ځنګل کې تیر کړی وو او په دې ورځ آزاد شوی وو او کور ته بیرته راغلی وو. دوای دیوالی زکه مانځو چې رام بګوان سوال لسکاله د بند رستو راغلی وو. هغه سوال لسکاله رستو خپل کور ته واپس راغلی وو. لدی و چې موږ دیوالی مانځو خواږه جوړو کورونه سنگارو د هغوی د هر کلی لپاره او پټاخی ډزو او خوشحالي مانځو. د کراچۍ د سوامی ناراین مندر زئی مشر مهیش کمار بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل دوی د دیوالۍ پیل په خپلو کورونو او مندرو کې د عبادت څخه کوي.
دیوالی کیونکه روشنیو کا تہوار ہے، خوشیوں کا تہوار ہے.
دیوائی دیوالی د رناگانو او خوشحالیانو تہوار دی. د ټولو مخ کی منگ پخپل کورونو مندرو کی د لکشمی عبادت کوو. منگ خپل مندر او کورونا پرناگانو سنگارو، پا کورونو کی خ خوراک پخوو، لملگرو او کورنی سر خرو او پخل کوئی هم ویشو.
بعد شام میں پوجا پاٹ ہوتی ہے.
پا کراچی کی دیادی غنڈی پا محال دا ہندو ٹولنی زئی مشری نجمہ مہیشوری بیا مشال ریڈیو سر پا خبرو کی ویل پا پاکستان کی دا دوی دا لگا کھیو لپارا دا امنیت پاڑا حالات خندی. نوموړي په وینا چې په سن کې د دوی هندوانو انجونا تختول په زور مذهب بدلول او ودونی معمول په سیر روان دي او لدې وجه هندوان خپل کاروبارونه او هغه سیمې پرې خودو ته مجبور دي چې د لسیزو راهسې پکې جون کوي. دا وایي څنګه چې وسته پاکستان حالات دي هندوان او نور لګه کو ته جون کول ورس تر بلی ګرانيږي. په سن کې زموږ ماشومانی پیغلې انجونا خوندي نه دي، په زور تختول کیږي، مذهب پرې بدلول او ودونه کیږي او په خصوصي توګه هندو ټولنه لا یری سره مخته. د سن حکومتي وزیرانو په وړاندې وار په وار ویلي چې په صوبه کې ټول لګه کوي لپاره یو شان امنیت پزای دي او چاته هم د اجازه نشي ورکولې چې هندوانو ته ګواښونه ورکړي او که داسې څوک وي پر ضد به یې سخت قانونه واخیستل شي. د کال 2023 د سرشمیرنې له مخې په پاکستان کې نږدې 9.5 لاکه هندوان اوسیږي چې پکې د 3.5 لاکو نه زیات هندوان یوازې په سن کې ژوند کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه باندې ستر کې راوړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتولی شئ: 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
حضور کو د پېښور اوسیدونکي روبینا لومړی ښځه ده چې په پېټرول پمپ سټېشن کې کار کوي. په عمومي توګه په ښځې په سرکاري نوکریو یا بیا په شخصي دفترونو او نورو ځایونو کې کارونه کوي، خو روبینا تر 14 پورې تعلیم ترلاسه کړی دی. د 2 کاله وړاندې په یو غیر سرکاري اداره کې کار پیل کړ، چېرته چې ورته پېټرول پمپ کې د کار ذمواري سپارل شوې. تفصیل د خلدانیا سپدی راپور کې.
روبینا خان د پیښور په یو پېټرول پمپ کې نوکری کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې روبینی اوی دا په دغه پمپ کې د حفاظتي لارښوونو د پاره مشرا ټاکل شوی.
مینه اسے ایز ا چیلنج طور پر ایکسیپٹ کیا ہے.
ما دا د یو چیلنج په توګه قبول کړی دی او زه په دې ویاړ کوم چې دا د کامیابۍ سره کوم. د تیرو 2 کلونو راهسې دلته کار کوم. مونږ کسټمر د موټر سایکل نه راکوس کو او بیا یې تیل اچو. دې نه علاوه پېټرول پمپ کې هلکانو ته تربیت هم ورکوم چې که چېرې موټر سایکل یا ګاډي کې اور ولګي نو دوی به څرنګه دا مړ کوي. دوی ته دا هم خایم چې ځان او تیل اچوونکي به څرنګه بچ کوي.
روبینی
تر مخه د دې زیاتره کار د پېټرول اچوونکو ژغورنې ساتنی حوالے سره دی. دینا علاوه پټرول اچونکو ته هم د حفاظتي ګامونو حوالے سره تربیت ورکړي. روبینی اوی شروع کې باورتا خلکو ډیر عجیب قتل ولی بیا هم خپل کار جاری ساتلی دی.
شروع میں تو کافی دشواریاں پیش ہوئی.
شروع کې ماته ډېر مشکلات مخې ته راغلي وو. دا د پښتنو سیمه ده. دلته یو ښځه چې پټرول پمپ کې کار کوي نو هغه ته ډېر عجیبه کتل کیږي. ما ته هم ډېر ستونزې مخې ته راغلي دي. د خلکو عجیبه عجیبه خبرې مې اورېدلې دي. شروع کې مې همت بیلو نو بیا ډېرو خلکو زما حوصله ضعی وکړه او همت یې راکو.
روبینی په نورو ښځو هم غږ کړی دی چې هر فیلډ ته لاړ شي او د خپل کور سړو ملاتړ وکړي چې دې سره ښځې نه صرف د ګټې کولو جوګه شي بلکې دوی کې خود اعتمادی هم پیدا کیږي. خالدہ نیاز، مشال ریڈیو، پیښور.
د مشال ریڈیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مېشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
د مشال ریډیو دا ستاسو خپل ریډیو.